د شپې 9 بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو د بل خبرونه ته راغلست د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو په مزار شریف ښار کې د تبیان پر فرهنګي مرکز یوه بمی چودنې مرګ ژوب لاړولې ده د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټوټر لیکلي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي ویل کېږي چودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د لمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چودنه ده د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پروند ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخو کې باید مثبت ګامونه واخلي زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده ویل طالبان باید د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې لاس کسان چې د یو تراکتور په تریلر کې سپاره وو بیګا د اوبو کانال ته لوېدلي او مړه شوي دي د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 28 کسان ژغورل شوي خو د ده په وینا دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل د چارواکي زیاته کړه چې د 15 کسانو مړي راایستل شوي او ځینې نور کسان هم په پیښه کې ټپیان شوي دي او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخموت ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یوه ویډیو کې چې د ده په وینا د بخموت مرکز ته نږدې ثبت شوي یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخموت ښاروالي ده د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخموت ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسیې پوځ ته درنه مرګ ژوب لاوښتې ده د برتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د واګنر ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي وړاندې په خبرونه کې به د خبریالانو پر یو غونډه په مزار شریف کې د برید په اړه جزئیات درکړو د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په پای ته رسیدو دی آیا د یوناما ماموریت به بیا تمدید شي
د افغانستان د خلکو سره مرستې د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار
و باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه سویلی په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې د ځوانو جوړو دلیز ودونه شوي
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو په اتو کلونو کې دغه 16مه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه فشار پرتې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځنګړی دی هم لرو او در تخبروي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخې ته. د بلخ ولایت په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو پر یوې غونډې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې شوي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبریالان او 3 ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی ووژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنه او د ټپیانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبریال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چاودنه کې ټپي شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چاودنه وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
چاودنه شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په یوه غونډه کې وشوه. د دغې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او 3 تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیر وای دی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستۍ او جزئیاتو لپاره چېډنی کوي. خود افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسه وژل شوې او 12 خبريالان ټپین شوې دي. دغه کمیټې د وژل شوې او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یانه وایي چې په یاده چاودنه کې 3 کسه وژل شوې او 15 نور ټپین شوې دي. نه هم ویلي چې ټپین ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه لومړنی ارقام چې له موږ سره دی او د خپلو استازو نامه په بلخ ولایت کې راټول کړي ته دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغه ملاتړو بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلک ټکو غندلی دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تبیان فرهنګي مرکز سره په یوې ودانۍ کې دی. د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا چاودنه د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 25 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی. خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او څلور کسه نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د سازمان په خپله تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د همایون هیواد په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندې کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سره دی نه وروسته به هیڅوک معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده د خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو خو خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا دغه ځای نه جسد را انتقال کو کورته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقض او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې که د یونما ماموریت وغځول شي نو ښایي له ننګونو سره مخامخ شي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر وېبپاڼه خپور شو، له طالبانو سره سیاسي معاملې، د بشري حقونو وضعیت او په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د ننګونو په توګه یاد شوي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د یونما د فعالیتونو دوام باید ګټور وي او خپلو حقونو ته د خلکو په لاسرسي، د بشري مرستو په رسولو او نورو چارو اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما د فعالیتونو پای ته رسېدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا آی پی آی نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یونما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یونما د فعالیتونو پر کموالي اغیز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپله کړنلاره بدله نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کمه شي. نړۍ کې نورې ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یونما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبانو لومړۍ دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاحالدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دی. د چې د یونامه دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي یې ښه کار دی. اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار د دې کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټه اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه. دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه درکېږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مواجه کیږي.
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ، سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یونما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یونما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او د دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یونما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یونما تل اندېښنې مطرح کړې دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سموک راغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې پوره کړي. بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل خځې په اسلام کې وبخې د کانفرنس کې چې نوم یې خځې په اسلام کې ښاغلي زرداری وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې خځې لزده کړو نه دي منې شوي او طالبان هم نشي کولای پر افغان خځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر اوسه د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوي او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې منع شوي وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبري کوي چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور که طالبان ناکام ناکامیږي یا خپل شمنې ماتوي لومړنۍ قرباني به افغان ملت او پسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه شمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشاره وویل چې د دې شمنې د نامالي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداري په خبرو غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار تر څنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړي دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی او تلې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډله ییزو ودونو موخه د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له کبله ودونه نشي کولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
سلیمان نیاز دی د کابل یو له هغو بېوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم، نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله و مې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فعلاً هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړم چې نقده پیسې د واده را پیدا کړم.
نه یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پرېښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دیر ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده. فنا د کابل خلک نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هېواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
و مو اورېدل چې په کابل کې یو فرهنګي بنسټ په یو ځل او په یوه وار د یو دیر شو جوړو، یعنی د زمانو او ناویګانو د واده مراسم ترسره کړل. په غزنی کې هم د شلو جوړو زمانو او ناویګانو د واده مراسم یو ځای ترسره شول. د دې ډله ییز واده تنظیمونکي وایي چې د دې ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې دوی د واده مراسم په یو وار او یو ځای ترسره کړل. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د زیا ګولي لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوم لیکنه کړې وه چې د واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد ناخوري.
اینه میخوام چی شوه خوبه اقتصادی تمام میشه، خرج مصارف زیاد بلد نمخنه.
تیره ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زومان او ناویانو ډلهیز واده ترسره سو. د واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ سوی و چې د واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې د واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنه یې وسي. د دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي د دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډله ییز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلود. په دغو ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې د ښځو پر ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شاري پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشت ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکړل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دښتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
دل محمد خاورین د پکتیکا ولایت د سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم. موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دکانداران غواړي. موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو پسې روپۍ ورسوي، مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. یغو چې څوک خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
دما خبره خدا د دا شبکه به کی کمزوري سی دلته مستدانیت به کی ګران تمامېږي نظم د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکی محصول نو کې لښ کې د دغه نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېری وبکړه د ډېری کورود او بو چې سی ودی چې طالبونو یو کړي دی د کوي او بیا د وبو استفاده جن کې وي چې موږ د خوا چاره به څنګه کیږي
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپری پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلی دی چې په دې برید کې د دې مرکزی او ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او 3 ماشومان ټپیان شوي دي ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د نمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو په مزار شریف کې د 3 ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چاودنه ده د پنجشنبې په ورځ د بلخ والی محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر 2 لوڼو جنسي تیری کړی په تیرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې یوه میرمن ادعا پکې کوي او وایي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې 10 کسان چې د یو ټراکتور په ټریلر کې سپارو بیګا د اوبو کانال تلویدلی او مړه شوی دي د ژغورنې د سیمه ایزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې ټریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 28 تنه ژغورل شوي خو دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل د چارواکي زیاته کړه چې د 5 کسانو مړی راایستل شوي او ځینې نور کسان هم ټپیان شوي دي او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یو ویډیو کې چې د په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوې ده یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسي پوځ ته سخته مرګ ژوبله اوخته ده د برتانیا استخباراتو هم ویلي چې د واګنر د ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په 40 ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و. نوموړی د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیره کړي. وایي دې ته روغتون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټي ته یې په سبو او غره ته یې په خاصو پسې لیږله. زرمینه وایي
لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بوولم، ما ته به یې ویلې په کور کې، وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې څونه ښځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې مېسته تېري، بتري شته او بهتري نهشته. حتی ښاري ښځې نه شي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي، نو په اطراف کې خو لوله نه وه. کم کم چې را پیدا شوه هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل، نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یارې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یو یې هم د دوی د ورځې یعنې اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسمو ونن منځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینه وو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولی چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکمه وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نست. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا صدقه فزیکی حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسیدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلي. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وایي، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کېږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کېږي، یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه واوسي. خلک هېڅ د ښځو ورځ لا پېژني نه، پاتې لا لمانځل سوه. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینهو له لورې نه، چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعالاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پرنا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپل کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي، ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته زړه لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخه ته ورسول کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې و، خپل فابریکې ته قانون هغه کومه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې و، په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کړي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځېږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړېږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رسي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کېږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو تب تفاهم رسی چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ونمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي په فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځ ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. آغلې نظامی، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لور پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم د لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لور پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي، نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان یې ورته غاړې دي، هم یې د کور چارې ورته غاړې دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بحث بوشي، او دا علمی بحث چې نارینه زیاتره پی پوهي، اما زیاتره نارینه په دو مسله نه پوهي. فکر کا چې دغه ژوند در شایدی باید نرم کار وکړه او ښځې هم باید کار وکړه. ډېر نارینه په دوشي په اطرافو کې نه پوهي چې دلته حق د چا څه دی، هیچ دغه حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خورو، یو ځای ژوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته مو غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم. مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دونه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک غلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به وره غللم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږئ، خو لوران هم ولېږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. پر دوی ته به پلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کړئ باسواده یې، د دې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبري څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسلې نه لیري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمي، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دی، یو دکان کې یخی دی، دکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تېر تجار پاتې نه شم، زه خو زه تې خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تې دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بل یې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هېڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګېږو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه تاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان مېرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 4001. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
چی وال و زم زما و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی پریمک دی چی وال و زم زما و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو بزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غک دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغس سپیشلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنا.